ندی خدای سره په ملک کې چرته چې لوړان دي د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې روانې دي په جمهوری عمل اغیز پریوتلې شي. السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملی امیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیزې خبرونې، تاندې هیلې او نوې خبرونه، ټولنیزې شبکې او سخت دریځي هم در خبرو. خو اول خبرونه له ظفر خان نه.
د مهمو خبرونو سرټکی د کابل پوهنتون په دروازه کې چاودنې مرګ جوړ لاړولې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز ویلي مبارزه یې د قانون د واکمنۍ لپاره ده او امریکا د ایران په ایټمی پروګرام نور بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل د کابل پوهنتون په دروازه کې نن سهار بمی چاودنې لګ تر لګ اته کسان وجلی او درې دیرش نور جوبللی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن مشال رډیو ته ویل په پیښه کې د جوبلو یو شمېر کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. ځایي رسنۍ وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې ډېر زده کوونکي له پوهنتونه بهر ولاړ وو. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پرون هم د افغانستان په کندهار ولایت کې موټر بم برید شوی و چې پکې دولس کسان ووژل شو او شاوخوا نوي نور جوبل شول. د دغه برید ذمواري طالبانو منلې. د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیالی او د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي مبارزه او هڅې یوازې نواز شریف ته د انصاف لپاره نه بلکې په هیواد کې د قانون واکمنۍ او آئین سر لوړۍ لپاره دي. دا خبره نوموړی بیګا د امریکا غږ رادیو له اردو څانګې سره په مرکه کې وکړه. مریم نواز تور پورې کړ چې په هیواد کې د ولس د ارادو او استازیتوب درناوی نه کیږي. د پاکستان حکومت د نوموړی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا خبره په بیا بیا کړې چې د احتساب ادارې او عدالت په چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. نواز شریف د درغلۍ په تور بندې دی او مریم نواز سزای شوی، خو دوی په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. په پیښور کې د اپوزیشن دریو ګوندونو مخکښو سیاستوالو ویلي د جولای په 15مه د جمهوریت لپاره پراخ احتجاج کوي. د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او قامی وطن ګوند سیاستوالو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل تیر کال د جولای په 15مه په انتخاباتو کې د ټګۍ ضد تور ورځ لمانځي. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر اسب اقبال داودزی پرون د پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسی گرفتاری ته په اشاره وویل په هیواد کې د احتساب تش په نوم بهیر روان دی.
شاید خاقان عباسی گرفتار کړی شو. موږ دغه وایو چې دا ایجنډا دا ده چې د احتساب په نوم باندې ناانصافي شروع ده او صرف د یو پارټي مرسته روانه ده که هغه د دې ریاست هر یو اداره ده او هغه د غوړی چې د نور جمهوریت پارټي سایټ شي دا خام خیالي ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا په تیرو انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړی دي. په اباسین کې پر ډوبه شوې کښتۍ کې ناست 15 کسان لا هم بې درک دي. د ورکو خلکو خپلوان تور لګوي چې حکومت کسانو په پیدا کولو کې له غفلته کار اخلي. د سیمې یو استوګن سرزمین خان چې په کښتۍ کې دوه وریرونه، یو ترورزی او نور کلیوال ډوب شوي دي وایي حکومت ورسره هغه مرسته نه کوي لکه چې په کار ده.
اوس بیا حکومت زمونږ سره تعاون نه کوي لکه زمونږ مړی مونږ ته نه میلاو شي او مونږ په خپل لاس د پن کړي نه په قبرونو کې قبرونه معلوم نه نو دا خلکو دا غم چې دا نه خلاصېږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته ویلي د ورکو خلکو د بیا تاګولو لپاره کار روان دی او راتلونکي کې به د دغې پیښو د مخنیوي هڅې کوي. د جولای په 3مه د شانګلې د خلکو یوه کښتۍ په اباسین کې ډوبه شوې ده. په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان ناست وو. په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ نه حکومتي شبکې فریډم نتورک ویلي چې په هیواد کې له نمایي څخه زیات خلک د څلورو لویو خبري ګروپونو، اخبارونو، ټلویزیونونو او ویبپاڼو مطالب کاروي. د دې شبکې د بې پولي خبریالانو په مرسته پرون په اسلام آباد کې خپل رپورټ خپور کړ چې پکې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې ځینې کاروباري خلکو د ولس د نظر بدلولو په موخه رسنۍ پرانیستې دي. د شبکې مشر اقبال خټک ویل که په پاکستان کې څوک د خلکو رای بدلول غواړي نو یوازې د څلورو رسنیزو ادارو کنټرول ته اړتیا لري چې دا خطرناک خبره ده. په پاکستان کې خبریالانو او د حقونو خوندیتوب کورنۍ او بهرنیو ادارو له تیر شاوخوا یو نیم کال راهسې په هغه هیواد کې په رسنیو د محدودیتونو او بندیزونو په اړه اندېښنې ښودلې دي، خو د پاکستان حکومت وایي په هیواد کې رسنۍ ازادي دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیله ښودلې چې په میدان وردګو کې به یې کلینیکونه سر له سبا فعالیت بیا پیل کړي. کمیټې د شروع په ورځ ویلي وو چې د طالبانو ګواښونو له کبله یې په هغه ولایت کې 240 روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د سویډن د کمیټې د پروګرامونو چارو مشر ډاکټر خالد فهیم بیګا مشال رډیو ته وویل د میدان وردګو یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې وکړې او هیله مند دی چې له سبا څخه به کلینیکونه بیا پرانیزي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ایران په اټمی پروګرام اضافي بندیزونه ولګول. دا بندیزونه له هغې وروسته په لومړي ځل لګول شوي چې تهران ویلي د 2015 میلادي کال په اټمی تړون کې د اجازې له حد زیات یورانیم غني کوي. له تازه امریکایي اقدام سره په ایران، بلجیم او چین کې هغه 15 کسان او د نړیوالو کمپنیو یو ډله د بندیزونو لیست ته اچول شوي چې د ایران اټمی پروګرام ته د شایانو په لیکت کې مرسته کوله. له بندیزونو وروسته د دغه کسان او شرکتونو سرمایه به په امریکا کې دننه کنګل وي او له امریکایي مالي ادارو سره به کاروبار نشي کولی. د جاپان په کیوتو ښار کې یو تن د فلمونو جوړولو سټوډیو ته اور اچولی او 3 کسان یې وجلی دي. پولیس وایي یو تن ناره کړه چې تاسو مری او اور اخیستونکي ماده یې په ودانۍ واچوله. یعنی ګواهانو خبریالانو ته وویل یو تن چې غوسه معلومېده د فلمونو یا تخلیقاتو د غلا کېدو په اړه یې چغې وهلې، پرون یې دغه برید وکړ. پولیس وایي د پیښې پړ یو 40 کلن دغه مشکوک کس چې جوبل شوی دی دا مهال په روغتون کې دی. چارواکو نن ویل په پیښه کې د جوبل شوو لس نورو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. دا په هغه هیواد کې په تیرو 2 لسیزو کې د عامه وجنو تر ټولو لویه پیښه ده. په 2001 کال کې په توکیو کې یو تن 40 تنه وجلی وو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې درته احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 180 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 180 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 10 پیسې او 201 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 109 روپۍ 80 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 55 پیسې او 340 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 60 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 215 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل پوهنتون کې په 14 کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د پاکستان مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز ویلي د آئین سرول لوړې لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. هلته د اپوزیشن سیاستوالانو ویلي چې په پاکستان کې جمهوریت له ګواښونو سره مخامخ دي.
د جمهوریت باندې یو پټ شپون روان دی وخت
په ملک کې دا اوس پنځم ماشاله روان دی.
سبا په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات دي، خو نوماندان د ښځو کمو پولینګ سټیشنونو اندېښمن کړي.
تیر په ان الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د اوټ پول کولو نه محرومه پاتې شوې.
د ښځو په اړه ځانګړي خبرونه تاندې هیلې هم در خبرو. ورپسې په ټولنیزو شبکې او سختدریزي خبرونه کې پر انټرنیټ د سختدریز افکارو خپرېدو مخنیوي لپاره د ریاست او ټولنې دندو په اړه اورئ.
تو یعنی کہ سوال جو ہے وہ محض ریاست تو نہیں ہے، ایک مختلف طرز پر جو ہے اس ریاست اور سماج کی تعبیریں نو کریں.
لا مشال ریڈیو سرو سے تا تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل پوهنتون دروازې ته سیرمه چاودنې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته سیرمه د چاودنې له ځایه 8 مړي او 3 ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار مشال ریډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. دغه چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازه کې په داسې ورځ شوې چې ټاکل شوې وه نن کابل پوهنتون کې د وکالت او طبي شورا ازموینې یا ټسټونه واخیستل شي. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل له رحمت الله افغان نورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید مایار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 3 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. مایار وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوي وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین په خبرو کې دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنسان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارګانونه کول شي ستر شریک.
خو د کابل امنیتي چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو.
خو به احتمال دا داسې نه بوده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه شي چې هدف څه وو. فرامرزوی چې په وژل سویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا 90 نور ټپیان سول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي یوازې د نواز شریف خوشي کول نه، بلکې د آئین سر لوړې په مخه هڅو او مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګاله امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې د ځواک په کارولو د خلکو د استازیتوب د وژنې هڅه شوې. حکومت د نوموړي تازه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د قانون واکمنۍ او جمهوریت ته ژمنتیا خبره تکرار کړې. پامیر ساحل.
د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیال او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي په هیواد کې د قانون واکمنۍ او آئین سر لوړۍ لپاره احتجاجونو ته دوام ورکوي. نوموړي بیګا د امریکا غږ راډیو له اردو څانګې سره په مرکه کې ویل چې د احتساب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک له ویډیو څخه جوته شوه چې پر پلاری لګیدلي تورونه بې بنسټول. مریم نواز د رواني میاشت په لومړۍ اونۍ کې د خبري غونډې پر مهال یو ویډیو ښودلې وه چې پکې قاضي ارشد ملک د ناصر بټ په نوم یو کس ته وایي چې د العزیزیه په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې د فشار له کبله نواز شریف ته سزا اورولې وه. د جولای پر 1 ملک په یو بیان کې ویډیو جالي وبلله. مشال راډیو هم د هغې ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی او حکومت یې د ساینسي معاینې امر کړی. شریف اوس مهال په لاهور کې زنداني دی او مریم نواز یې د سزا پر ضد په بېلابېلو ښارونو کې جلسې کړي دي. خو امریکا غږ راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د جمهوریت او حقونو خوندیتوب لپاره احتجاجي غونډو ته دوام ورکوي.
صرف نواز شریف صاحب کی رهایی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی.
دا وایي لاریونونه به می یوازې د نواز شریف صاحب د خوشی کولو لپاره نه وي، بلکې د قانون واکمنۍ آئین سر لوړۍ او ووټ ته د درناوي لپاره به وي او له دې سره به د تړلو نورو شیانو لکه پر رسنیو د بندیز خلاف هم مبارزې ته دوام ورکوم.
میډیا کې اوپر جو پابندی لګی میں اس کے لیے بھی لڑوں.
ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د جولای پر 25 د انتخاباتو یو کال پوره کېدو په مناسبت تور او ورځ ول مانځي او احتجاجونه وکړي. اپوزیشن وایي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې وه، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت دواړو انتخابات پاک او رانه بللي ول. مریم نواز تور پورې کړ چې په پاکستان کې د قوت او زور په کارولو د ولس د ارادو او استازیتوب د وژنې هڅه شوې ده.
همارا قانون ہے، ہمارا آئین ہے، وہ جو گرین بک
دوائی مک قانون لرو آئین لرو. په آئین کې د هر ادارې حدود او واک مکمل او سپین تعریف او بیان شوی دی. د اسلامي جمهوری پاکستان په آئین کې د خلکو اراده د خلکو واک او استازیتوب تر ټولو لوړ او مقدم بلل شوی. د پاکستان له آئین او قانون سره سم حکومت کول د خلکو د استازو کار دی. نو که د ځواک په کارولو د دې توازن د وژنې هڅه وشي نو عدم توازن نه پیدا کیږي بلکې ناورین راځي لکه دا اوسې چې وینو.
امبیلنس کریئیټ نه ہوگا وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا جو ہم اب دیکھ رہے.
د پاکستان حکومت د نوموړې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا خبره په بیا بیا تکرار کړې چې د قانون واکمنۍ او جمهوري ارزښتونو ته ژمن دی.
په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندونو ویلي د جولای په 15مه د انتخاباتو د کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ منځي او ګډ احتجاج کوي. د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام فی درې مخکښو سیاستوالانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل. د پېښور احتجاج لپاره د رنګ روډ ځای ټاکلی چې پکې به د یادو ترڅنګ د نورو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن حکومت د تیر کال انتخابات پاک او رانه بللي. غلام غوثورو،
مخالف ګوندونو د جولای په 15مه د تیر کال د انتخاباتو د ورځې په مناسبت په پیښور کې د تورې ورځې د لمنځلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. په پیښور پریس کلب کې په دغه اړه د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وویل چې په دغه ورځ به د پیښور په احتجاجي لاریون کې مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان او د آفتاب احمد خان شیرپاو په شمول د سیاسي ګوندونو نور مرکزی مشران ګډون کوي.
د ټولې صوبې خلکو ته مونږ اپیل کوو چې دا کم ظلم روان دی، دا کم اګرانی روانه ده، دا چې زمونږ استادو د ووټ کم اخلاص شوی ده، دا غي خلاف د عوامي نېشنل پارټای، جمعیت علما اسلام، مولانا فضل الرحمن صاحب، قومي وطن پارټای، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، نېشنل پارټي د عادل بیر جوسیبو، پختونخوا ملي عوام پارټي د مشر محمود خان چکزی صاحبو او باقی سور پارټي چې دغه لبم دعوت ورکو چې پاغ رج باندې په دوره تعداد کې راشي چې دا پیښور چې دی دا یو کپره اختیار یو کپره.
د قومي وطن ګوند د اطلاعاتو سیکرتر طارق خان وایي تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري په پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم د پارلیمان نه بهر کړی شوی وو.
چې څومره دلته کې مرکزی لیډرشپ وو، هغه لیډرشپ چې کوم د عوامو مقبول لیډرشپ ته هغوی د یو منصوبې در لاندې د اسمبلو نه بهر کړی شو او داسې خلک راوسته چې هغې ته د خلکو مینډیټ حاصل نه دی.
خود حکمران ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د الیکشن کمیشن چارواکو په بیا بیا د تیر کال په انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړی دي. خود جمعیت علما اسلام پی یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داودزی وایي اوس مهال هم د هیواد ځینې ادارې د موجوده حکومت د واک د ساتنې لپاره بلابیری هدی جلی کوي.
شاید خاکان عباسی گرفتار کړی شو، نیب گرفتار کړو، نو لکه مو خو دغه وایو چې په دې پاکستان کې چې د کم حکومت راوستل شوی دی نو دا ایجنډا دا ده چې د احتساب په نوم باندې ناانصافي شروع ده او صرف د یو پارټي مرسته روانه ده که هغه د دې ریاست هر یو اداره ده او هغه د غوړی چې د نور جمهوریت پارټي سایټ ته شي دا خام خیالي ده. دا جمهوریت پارټي د دې یک جته ده پر راوتی دي چې د صحیح کې جمعیت ده پر راو ده چې مخکیم شوی دی، ډیر سخت مرحله لگانو کې شوی دی او دا سیاسي ګوندونه چې کنده روان دي ان شاء الله دا به وی خیری دا ملک د عوامو دی، د عوامو په خواهشات باندې جوړ دی.
د جولای په 15مه د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې د اعلان سره سم په سین، بلوچستان، پنجاب او سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجي لاریونونه ترسره کی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اخو په پاکستان کې سیاستوالانو په هانو په غونډه کې ویلي چې په هیواد کې جمهوریت ته ګواښونه زیات شوي چې د مخنیوي لپاره باید سیاسي ګوندونه ګډه تګلاره جوړ کړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د شهید ذوالفقار علي بوټو بنسټ یو سیمینار ته په ویناګانو کې ویل چې مدني ټولنه هم باید د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي. سراج زهیر رپورټ لري.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې شوی دغه سیمینار کې د سیاستوالو او پوهانو وینا وه. پاکستان کې دا وخت یو غیر اعلانیه مارشل لا ده او دلته جمهوریت ته ورځ په ورځ خطر سیوا کیږي. د دوی په خبره چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دور کې چې صوبو ته کوم اختیارات ورکړی شوي وو او صدارتي اختیارات راکم کړی شوي وو، ښکاري داسې چې هغه هر څه واپس اخیستل کیږي. په دې اړه پخواني سینیټر او د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مخکښ فرحت الله بابر مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا ګڼو چې د جمهوریت باندې یو پټ شپخون روان دی. دی وخت د دې حل ریلی دا دی چې ټول سیاسي ګوندونه دا ټول د یو ځای شي او یو نوی چارټر آف ډیموکراسي دی جوړ کړي، او هغه ادارې چې کم د نورو آئینی ادارو کې مداخلت کوي د هغې صدباب دپاره د هغې لارې روکولو دپاره یو مشترکه لاحه عمل دی جوړ کړي، او د سیول سوسایټي باندې دا ذمهداری راځي چې هغوی دی کم از کم د دې خلاف آواز اوچتلی، بھرپور آواز اوچتلی.
همدارنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل، د دوی د ګوند دریز دی چې د ملک کې هر اداره په خپل حدودو کې دننه کار وکړي او جمهوریت او د پاکستان آئین ته بالادستی ترلاسه وي.
زموږ موقف دریز دا و چې په ملک کې دا اوس پنځمه مارشل لا روان ده، نوم د جمهوریت دی، اوس مارشل لا ده او د عمران خان یو کیموفلاج ورته کړی دی او د ملک خارجه او داخلہ پالیسی سے دا اور معاشی پالیسی سے دا اسٹیبلشمنٹ پالیسی اور الیکشن سے بھی ایک دون ریگنگ وسو دوم رضیات زیادت ہو وسو اور بڑا دادا دے دی من دا جمہوریت حال دا دی سے پکار دا دی اسٹیبلشمنٹ پا سیاست کی اس تعلق نو ہو سائے
پدی مکہ دا گڑن والو وینا وچی یو وقفا دی یو جج دا ویڈیو رات لو روس تو معلوم شوا چی دل تا عدلیہ سمر آزاد دا او بل پلو پا ملک دا سیاسی خلقو گرفتاری او درسنیو پر ضد د سنسرشپ یا بندیز اقدامات دا خای چې د هواد کې جمهوریت له سخت ستونزو سره مخ دی. بل پله وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي وزیرانو وخت په وخت د دې خبرې گردان کړي چې د ملک ټول ادارې د خپل حدودو دننه کار کوي او جمهوریت ته هیڅ خطر نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. ټاکل شوی چې سبا په قبایلو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی شپاړسو چوکو لپاره انتخابات وشي. په عین وخت کې نوماندانو غوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې د ښځو لپاره د ووټ اچولو مرکزونه زیات کړي. دوی اندېښنه لري چې د ښځو لپاره د رایو ځانګړو مرکزونو کموالی د دې لامل کېدای شي چې ښځې له ټاکلې اندازې کم ووټونه وکاروي او انتخابات لغوه شي. احمد شاه اعظمي موضوع څېړلې.
د پاکستان انتخاباتي کمیسون د 2013 کال تر پارلماني ټاکنو وړاندې قانون جوړ کړی و چې له مخې په هر انتخاباتي حلقه کې د ښځو 10% رایې لازمي ګرځول شوی وي. د دې قانون له مخې کچیرې د ټولو اچول شوو رایو کې د ښځو ونډه تر 10% لږ وي نو هلته به له سره ټاکنې کیږي. همدې قانون ته په کتو باجوړ قبایلي ضلع کې د 6 جولای صوبایي انتخابات ته ولاړ یو کاندید حاجي لالي شاه غوښتنه کوي چې د ښځو لپاره د ځانګړي پولینګ سټېشنونه یا د رایو اچول مرکزونه زیات کړل شي.
دلته خزو کمی پون سټېشنی دا انتهایی کمی دی مقرر کړی دی، کمی چې سړو دی غړی دی. دوی مده چې پکې مطلب موږ دا اعتراض یو شته دی او هغه زیاتره موږ دا راځي چې د خزو د سړو یو ګټ په بازی دی کې مقرر کړی دی. په کاغذ دا چې دوی موږ ته مطلب یې زنانو کوم پون سټېشن چې دا ډېر کړی دی او یو د دې چې کمی د پون سټېشن لار دا چې هغه د سړو د زنانو لار چې دا جدا وي.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. په دې سیمو کې د 14 عامو چوکیو لپاره 280 نوماندان میدان ته راوتلي دي. پر دې سربیره د ښځو لپاره 4 ځانګړي چوکۍ او د مسبیل ژکیو لپاره یو ځانګړي چوکۍ هم شته. په خیبر قبایلي ضلع کې د انتخاباتو ته ولاړ یو نوماند شاه حسین شنواری وایي چې ښځې راتلونکو ټاکنو ته ډېرې لیواله دي، خو انتخاباتي کمیسون ډېر کم مرکزونه ورته جوړ کړي دي.
زنانو خنن سبا مطلب دا چې دا سوچ او دا شعور دومره زیات دلته په الیکشن د پاره راغلی دی چې بالکل هر څوک وټ لدروم یا وټ پول کوي. اول د زما د علاقې او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول دی، په دغه باندې دومره زیات بی حساب وټونه دي او دومره ناقصه بندوبست دی چې په 13 په ان الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د وټ پول کولو نه محرومه پاتې شوې. دا وجه صرف دا ده چې په یو هغه باندې دومره کراود راشي ولیا سکیورټی فورسز د کی ور کوي ولیا خاصدار فورس ولدی کی ور کوي او هغه به دخل کوي د خپل ځایونه.
د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د شمیرو لمخې په اوو قبایلي ضلعو کې 402 د رایو اچولو مرکزونه د نارینهو لپاره، 306 اویا د ښځو لپاره او 1083 مشترک مرکزونه دي چې ښځې او نارینه دواړه به په خپلو بیلو کوټنیو کې رایه کاروي. د دې کمیسیون د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان د جولای پر 13 مشال لډیو ته ویل دوی د 2013 کال د پارلماني ټاکنو په شان د ښځو لپاره هغومره مرکزونه جوړ کړي دي.
بنیادی طور باندې قانون دا وایي چې پولنگ سټیشن با په سرکاري عمارت کې جوړیږي، نو چې کوم ځای کې سرکاري عمارت وي کا هغه یو وړوکی غونې بی ایچ یو دی بللې وي، یعنی د صحت مرکز، سرکاري بل دفتر، سرکاري اسکول کالج، نو دغه دا په دې بنیاد باندې موږ کوم کړه الیکشن کمیشن کوي. نو دا خبرې خو په خپل ځای دي او د دې لپاره خپل یو مرحله وه چې هغه کې دی دا اډیکشن یا اعتراضات یا تحفظات کول شو.
خو انتخاباتي نماندان وایي چې په شخصي سکولونو او نور ودانیو کې د هم د رایو اچولو مرکزونه جوړ شوي وای او امنیت یې پولیس نیولی وای. په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر 13 تر هغه وروسته کیږي چې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګاډه کړل شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د رسنو ازادۍ لپاره کارکونکي نه حکومتي شبکې فریډم نت ورک ویلي په هغه هیواد کې زیاتره خلک له څلورو رسنیزو ډلو څخه خبرونه ترلاسه کوي. د ادارې مشر اقبال خټک پرون په اسلام آباد کې د بې پولي خبریالانو سازمان په مرسته د رپورټ وړاندې کولو په وخت ویل که څوک په پاکستان کې د رسنو پر څلورو لویو ډلو کنټرول ترلاسه کړي نو د خلکو پر رای اثر لرلی شي. احمد الله له اسلام آباد اورو.
د جولای پر 13 غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک د بیپول خبريالانو سازمان په مرسته د اسلام آباد په هوټل کې خپل یو راپور جاری کړو چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 50% نه زیات خلک د مطبوعاتو څلور ګروپونو ټي وي چینلونه، اخبارونه او ویب پاڼې ګوري چې پکې جنگ، ډان، ایکسپریس او خبرې ګروپ شامل دي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک د راپور په حقله مشال ریډیو ته وویل
پاکستان ډېر په خطرناک ملک کې پدې شامل دي چې صرف څلور ګروپونو سره د 50% نه زیات چې کم کتونکي دي او ریدونکي دي هغه دغه میډیا ګوري. د دې نه یو د نتیجه راغله کته په پاکستان کې د خلکو رائے بدلول غواړي او په خلکو باندې حکمرانی کول غواړي نو صرف دا سلور ادارې لاس کې واخله، دی بستا پیغام رسي او خلک به اوري، ګوري به او تانه متاثر کیږي.
په اسلام آباد کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبريال عدنان رحمت وايي مطبوعاتو ادارې د کاروباري خلکو په لاسونو کې ورغلي دي او دوی صحافت کولو په ځای خپل ګټو ته زیات اهمیت ورکوي.
ایسے کاروباری ادارے جو یونیورسٹیز چلاتے ہیں،
هغه کاروباری ادارے چې په هنتونونو چلوي، د غړو ملونه دي، د ټایرونو او تمباکو کاروبارونه کوي، نو هغه هم خپل ټي وي چینلونه جوړ کړي او تر دا خبره مخه تراغلي دا چې ولسی ګټو لپاره صحافت کول ځکه په کمی دود چې دا مالکان د ولسی ګټو او خلکو ته صحیح معلومات رسولو په ځای خپل تجارت ته وده ورکول غواړي. په خوانی سېنټر افراسیاب خټک چې په غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته ویل
اول د ریاست کنټرول په میډیا باندې وو، بیا چې کوم پیسېدار خلک دي هغوی میډیا کې سرمایه کاری وو. نو اوس پاکستان کې میډیا دوه برخې دي، یو سټیټ میډیا یا ریاست میډیا ده، یو سټیټ میډیا یعنی د مالدارو خلکو میډیا ده او صحافیانو پکې عمل دخل ډیر کم دی. اوس موږ ولیدل چې کوم سټیټ دی دا په د سټیټ میډیا باندې راتاو شو، هغه هم قابو کړ. نو پاکستان کې میډیا ډیر کنټرول ده او د اظهار ازادي چې د جمهوریت ازادۍ مور ده، څو پورې چې ملکي جمهوریت پوره بحال شوی نه وي هغه پورې میډیا ازادي تصور نشي کېدی.
د فریډم نتورک تر مخه دا مهال په پاکستان کې د سلو څخه زیات ټي وي چینلونه دي چې پکې شاوخوا په 40 چینلونو خبرونه او د روانو چارو پروګرامونه نشریږي.
د جولای په 3 له شانګلي څخه هریپور ته د روانې کښته ډوبېدو په پیښه کې 28 کسانو وژل او 11 ژوبل شول. چارواکي وایي تر اوسه د 25 کسانو مړینې دي موندلې. د وژل شو د کورنو غړي وایي حکومت د جسدونو د موندلو لا زیاتې هڅې وکړي. نیاز احمد خان له شانګلي.
د تور کمر اوسیدونکو سرزمین خان چې په ډوبه شوی کښته کې دوه وریرونه او یو تورزه لا درکه ده او د کلی نور اوسیدونکو پکې هم شامل دي وایي چې دا کښته کې دوه کم سلويخ تنان، شپږ غوایان او تر 500 پورې ګډي بيزي وي. په سیند کې د چلای له وجې د پیښې ښکار شوه. دوی وایي چې د پیښې وروسته دولتي ادارو د مړو په راویستو کې د غبلت څخه کار اغستی.
اوس پیم د حکومت غور نشته، اوس پیم حکومت زموږ سره تعاون نه کوي، لکه زموږ مړی موږ ته نه میلاو شي، امنګ په خپل لاس د پنکړی نه په قبرونو کې قبرونه معلوم نه، نو داخل کو دا غم چې دا نخلاسیږي.
په یاده کشته کې شپږ خزې نه ماشومان شامل ول چې پکې د دریو ماشومانو مړی ترلاسه شوی دي او بې درک تنان د خیبر پختونخوا دولت مړه ګرځولي. په دا اړه د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې مړو او جوبل ترنانو سره د مرستو اعلان شوی او داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولای شي.
ګوره مونږ چې یو کنه چې دا خلکو لپاره کار نه دی شوی داس 25 سالو قانون دی. د هغې مین وجه دا ده چې دلته روډ نشته. کم خلک چې هریپور ته راځي زمونږ دغه علاقو نه دا 8 ghanta لګي او د کشتۍ په ذریعه چې راځي په 2 ghanta کې راځي. نو خلک دا ځکه پریفر کوي که دلته مونږ روډ جوړ کړی وی دا ایشو بنه وه. ځکه چې مونږ دا کوم سابقه مونږ بحرانان تیر شوي دي د بده مرغه لکه دوی هغه زموریانې پوره نه کړلې.
زیولس وایي چې د ضلع شنګلې او تور غر نه هریپور ته 200 kilometers سفر باندې روزانه تر 1500 نه واخله تر 40 پورې کشتۍ ځي او راځي چې پکې په سلګونو تنان سفر کوي او بیا پکې خپل د ضرورتو سامان وړي او راوړي. د کشتۍ حفاظت لپاره څه قسمه انتظامات شته او نه په بیړني حالاتو کې مرستې کوونکي شته؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، تحصیل مارتون، ضلع شنګلا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږ یې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه به یو ځل بیا له ظفر خان نه واورو.
د کابل پوهنتون په دروازه کې نن سهار 14 تنه وجلي او 3 جوبل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید معیار نن مشال ریډیو ته وویل په پیخه کې د زخمی شوو یو شمېر زخمی شوو حالات ښه نه دي. د بریدي مواري تر ډېره مچا نه ده منلې. د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیالی مریم نواز ویلي مبارزه او هڅې یوازې نواز شریف ته د انصاف لپاره نه بلکې په پاکستان کې د قانون واکمنۍ لپاره دي. نوموړي دا خبرې پرون له امریکا غږ رادیو اردو څنګه سره په مرکه کې کړي. پرون په پیښور کې د اپوزیشن دریو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او قامی وطن ګوند مشرانو خبري غونډې ته ویل د جولای په 15 په ګډه توره ورځ لمانځي. دوی تور لګوي چې تیر کال په همدغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې واک ته تحریک انصاف رسېدلی خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي. په اباسین کې په ډوبه شوې کشتۍ کې ناستو کسانو له جملې څخه د 15 کسانو مړي لا هم بې درکه دي. د شانګلې د اوسیدونکو دغه کشتۍ د جولای په 3 ډوبه شوې. حکومت وایي د خلکو د موندلو هڅې کوي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران په اټمي پروګرام نور بندیزونه ولګول. دا خبر د وزارت پرون په یو فرکړی خبر پانه کې کړي. د تازه امریکایي اقدام سره په ایران، بلجیم او چین کې هغه 15 کسان او د نړیوالو کمپنیو یو ډله د بندیزونو لاندې راځي چې د ایران اټمي پروګرام ته د شیانو په لیږد کې مرستې کوي. د جاپان په کیوتو ښار کې پرون یو تن د فلم جوړولو سټوډیو ته ورچولې او 3 کسان یې وجلې دي. پولیس وایي دغه یو 40 مشکوک تن په زخمی حالت کې دی او هسپتال ته رسول شوی دی. اني ګواهانو خبریالانو ته ویلي برید کوونکي غوسه معلومېده او د خپلو فلمونو او تخلیقاتو د غلا کېدو نارې وهلې.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په نننی پروګرام کې په قبایلي زیلو او په تیرا په وزیرستان کې د جینکو په تعلیمي صورتحال تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي فرخندا صد ده. د دې نه پس بل هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. را سره اوسئ.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې خبرونه کې په قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي دي، د نجونو د تعلیمي ادارو د نشټوالي او د جنکو د تعلیمي پرمختګ په لار کې په مشکلاتو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبائلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملې دوه غوستو په فاټا کې کارکونکو استادان وای دویتم لري چې د غام سره با په سیمه کې د انجنونو تعلیمي ادارې زیات شي او زیات انجنونه با په سکولونو کې داخلي شي. د فاټا د انجنونو د کالج او استادا سبیحه صاحب وای په فاټا کې د جنکو د تعلیم په اړه ډیر کار پاتې دی او زیاتوي.
د روستو پته نشته د څو کلونو نه 2008 نه را روان دي بلکې د 2006-7 آنورډ چې دی هغه پکې سکیورټي ایشوز دي رو لاغې د وژنا او بیا چې کوم سکولونه دغه شو دا خو تاسو پته ده تاسو په نالج کې به وی چې سکولونه ډیر زیات دغه شو بلاست شو یا بند شو یا ریزنز دي رو کنه نو دغه د وژنا بس بیا خلکو لګ اگر الیکٹنس چوک یا لگ تحفظات یو چی اگر یوی چی لکم گا مخفل بچی ایون جنکے نا ایون الکان چی بھی اغم لگ ریلکٹنٹو چی آمونگا سنگ اولی گو
سبی حاضر بوائی دا سے دیر اسی میں دی چی سکولونا لری خود امنیت صورتحال پا کلا ہم خانہ دے پر دیر اسی مکی نی آواز انجونی بلکہ حلکان ہم لسکولونو باہر دیو زیادہ بھی باید حکومت پا لمرائی مرحلہ کی پا موجودہ سکولونو کی دا استازانو حاضرائی او دا شان نور و سہولتونو تا پام بکری
لکه که ایون تاسو دا سو گوری کنه باز دیر علاقی دا سی لکه تاسو پخپل وای مونگ تا پتا دا کنه چی سکولونو کالیجونو بند شو نان فنکشنل شو اڑو بیخی کار پری خو چکار پری خو نو فی الحال لکه اس کو وای چی دا سی دا چی زخو تا دانشن ویلی لکه ما سدا سی باقاعدہ سروے خونه دا کڑی کو لکه کدا چی اگزیسٹنگ کم دا چی موجودہ کم تعلیمی اداری دی کدیل ہم سٹوڈنٹ ساشی کنا نو رو رو لکه دا وقت سرا دا وقت دا تیرے دو سرا سرا دا دا سٹوڈنٹ سا یا دا طالب علمانو یا دا جینکو یا دا لکانو دا دغه به زیات شي تعداد به زیات خو فی الحال خو بس دا چې کوم موجوده دي چې دی لم راشي که نه نو بس زما دا خیال دی چې دی خو خیر که کار رواني او نور ورکی دغه کیږي اضافه کیږي د جنکو د پاره په کار دی چې لږ سکولونه چې کوم دي دا چې کوم اوس دي اگزیسټنګ پرایمري ډېر زیات دي د پرایمري شمار نشته دی بیا سیکنډري چې دي نو هغه هم شته دی خو کالج ایجوکیشن چې دی هغه لږ ډېر زیات وایي چې لږ ډېر سلو روانې ده نو هغې دپاره په کار دی چې لږ شانتې کار وکړي چې بعضې ډېرې داسې ایجنسۍ دي چې هلته د جینکو دپاره کالجونو دغه ضرورت په کار دی خو شته نه دونه نو هلته کې په کار دی چې دا شی لږ دغه شي امپروو شي لکه لږ بهتری اړخته راشي که نه
په دې وروستیو کې د انساني حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واش په پاکستان کې د جنکو د تعلیم د حالت غندنه کړې وه. هیومن رائټس واش په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي وو نامنی سیاسي غیر یقیني صورتحال غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هیواد تعلیمی نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعاله نظامونو څخه دی او د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ مخه نیسي. په دغه راپور کې د قبایلي سیمو ذکر هم شوی دی چرته چې د ماشومانو بیا خاص کر د جینکو تعلیمي شرایط تر ټولو کمه ښودل شوې ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکی یو استاد محب وزیر وایي په سیمه کې له پخوا راهیسې د نجونو د تعلیمي ادارو کمی دی او زیاتوي
بنیادی طور دوران کے نام کمنگ گرون آغل پر جن کو تعلیم درس خاص خاطر خواہ خدا سے نظام لو تو وہ ہم نیچر تب ہر قبائلی سیما پر ہیڈ کوارٹر کے بعد یو نیم جن کو ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول یا یو نیم سرسا کالج کو چچا تھا میرے پرتی سی میری لگا خاص کر افغانستان سر پتلو پرتی سی میری نو یا دا سے نور جو پکڑے جسی میں جنو انتا دے دے ایکسس جنکو دے تعلیم دے پارا پھر کم ہو نو دے دے وجہ ہم دا ہے سے انتا اکثر زنانا زمین کی تمہیں دی آگا دے تعلیم پاتے شوی دی او ضرورت کو یہ یقیناً چے دیر زیاد تے باید چے دینے بھی گورنمنٹ کے خاص کر دے مرجر نفس نو آلتا دے تعلیمی دا سلسلہ و خاص کر دے جنکو دے حوالے سر او غزیدی و بیشی و ضرورت یقیناً چکارے
استاد محب وزیر دا ہم مائی پا فاٹا کی پرائمری سکولونا یو سہا دا پورشتا خو بیا دا کالجونو و پوہندونو سخت کمی دے
بلخوا د قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیه او د سیمې خلکو د صوبایي حکومت پر هغې فیصلې ناخوښي ښودلي چې تر مخه به د شمالي وزیرستان د میرامشاه یوازینی د جنکو د کالج بلډینګ ځایي عدالتي ودانۍ یا جوډیشل کمپلیکس ته بدل کړی شي. د خیبر پختونخوا د پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسیشن مشر حمیدالله اپریدی وای د دغه کالج په اړه چارواکو ته ویلي چې باید جوډیشل کمپلیکس ته بدل نه کړل شي، ځکه چې په سیمه کې له وړاندې نه د نجونو ډېرې کمې تعلیمي ادارې فعال دي.
پدې کې ګرلز کالجونه مخکې کم وو، اوس دا اپرچونټي ملو شو. خو پدې کې اوس ماته دا خبر را رسیدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر خوله بلډینګ جوړ شوی، هغه کې خپل دفتر قائم غواړي. خیبر پختونخوا پروفیسر لیکچر اسوسیشن د صدر په حیث د دې غندنه کوم او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. دا بلډینګ د زموږ د خپلندو لپاره پرېښودل شي، ځکه چې دې کې هر قسم سہولتونه موجود دي او لیبرټری او دا یو مخصوص مقصد لپاره جوړ شوی بلډینګ دی.
د خیبر سره تعلق لرونکو د پیښور پوهنتون یو استاد سمینا اپریدی وای نامنۍ پوځي عملیاتو کډوالۍ او د ځینو روایتو له وجې د فاټا جنکې د تعلیم محرومه وساتل شوې.
یو خو چې سوشل ټیبوز دی هغه خو بالکل مسله ده، لکه د خزو چې دین بهر وتل راتل هغه ته دومره په قبایلي علاقو کې یا په لرو علاقو کې چې دی کنه رورل ایریاز کې دونه په نظر نه کتل کېږي. خو دې سره سره نور هم دا مسائل دي چې ادارو ته رسائی چې ښه ادارې موجود وي سکولونه نشتا که نشته دینو دا هم چې دینو د ایجوکیشن په شرع باندې اثر غورځي. اوس که تاسو وګورئ چیرې کې نه خبر ایجنسی دا خبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې په خبر خاص سره ډېر زیات نږدې ده، بلکې په خبر خاص چې په خبر یونیورسيټي سره ډېر زیات نږدې ده. نو دلته کې د زنانو د جینکو د تعلیم ډېر ښه ادارې چې دی هغه ته ډېر نږدې دي، بلکې په خبر خاص خلکو ته دا لري پروزي زمونږ د یونیورسيټي تعلیمي ادارې او د خبر ایجنسی خلکو ته لا ده نږدې پروزي. نو مطلب دغه وجه ده چیرې کې اغه اکسس چې دی اکسس وی نو اغه د وجې خامخا په لټه شو باندې فرق پروزی او اغه مونږ د کړې دي سو کې هم ایون ګورو او ټیبلز بالکل شته دي. خو وخت سره اغه زیات بدلیږي. خپل هم چې کله ریسرچ کړو نو خبرې جنسي کې به خلکو دا ویلي چې مونږ د زنانو سکول غواړو، ځکه چې زنانه سبق وي نو اغه سره د ټولو ماحول بدلیږي. د روزګار زیات تر چې د غربت د وجې د خلکو دا لاغو چې جنې کې سبق وي او جاب ستراشي نو اغه ته مطلب لکه خی فیملی سپورت ملاویږي. نو دا به چې لکه دې ته صرف مونږ په دې نشو کتلی چې دا لو لټرسي ده، دا صرف په دې وجه ده چې رګینه یا پښتانه یا قبایلیان ده تعلیم خلاف دي، بلکې دې کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې دي. بیا دا خامخا دومره پکې چې دی نو جنگ حالت جنگ کې پاتې شولو، ډسپلیسمنټ شولو، دې څلوېښت کالو راسې دا علاقه چې دفاته نو دا جنگ تو دي اصل ته مخامخ ده او پکې دومره چې دی نو انتها پرستی او دا پکې پروموټ شوې ده. نو دا هغه اثرات لکه دې ټول ایشوز ته کتل دي چې رګینې دا یې په زنانو په تعلیم باندې
د پاړچنار یوې ځای اوسیدونکي ارش پی پی مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې پرایمري سکولونه شته خو بیا د وړاندې تعلیمي ادارو سخت کمې دي.
ډېر ضرورت دی سکولو هسپتالو لکه بجلی ډېره مسله دی ډېره کمښت پاړچنار ته دسي هغه بیا پېښور ته ځي کمښت چا نه لیدلی اوس کې سبا کې تعلیم خو ډېر ضرورت دی انسان سترګې خلاصې وي که نه کنه اوس کې خلک تعلیم ډیر کوي کنه مخکې وشه هغه خالق و جاهلان خالق و چا به نه پرېږده ولې اوسه کې یار څوک سي جنکو سکول دغه پرایمري سکول دی کنه څلورمه پورې سکول دی دینه بعد چې وشه موږ سره داسې نږدې دی ډېرو لرې نه دی او لکه دلتا میډل سکول نشته دی نه هنا کېلری جی دوره فاصله ورکی دی کنه دوره وریا شي
د ګومل پوهنتون یو استاد ډاکټر محب الله خان وایي ک د انجنونو تعلیمي ادارې زیات شي نو دغه به د سیمې په ټول پرمختګ مثبت اثرات وکړي او دا شان به په مختلفو ادارو کې د ښځو کارکوونکو شمېر هم زیات شي.
میل په مقابله کې د فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشنز او د دې لپاره فیسیلیټیز او چادر چا دیواری او ورته فیمیل ته فیمیل ارګنایزر او فیمیل ته فیمیل کوالیفاید کسان دا فی الحال په خیبر پختونخوا کې زه ډېره کمې وینم. ما ته بالکل د فی دن نه پته ده ځکه چې دا مونږ کلچر دا اجازت نه ورکوي چې د فیمیل کمپیټیشن دې میل سپروایز کړي یا میل دې ارینج. نو دا یو مین سیز ده فیمیل کوالیفائیڈ سی او فیمیل مونږ سره ایکسپرٹیز سیوا سی. نو بالکل ددا سے پیرنٹس تھا چې هغه تا کور کې دا جنې تسلا ورکی چې زه کم ځای روان یم هلته کې میل نشتا او چادر چا دیواری خو شر دا چې دا فیمیل پہلے فیمیل کوالیفائیڈ مونږ خو تا فیمیل کوالیفائیڈ فیمیل کمی دی سمرا چې د نور صوبو تعلق د لکه هیلث هیلث کې زبا خپل کور والا اسپیټال ته بوزم آ کا ډاکټر میل وی او کفیمی عام مجبوری دا نو دا ګورنمنت ته پکار دی چې دا فیمیل ایجوکیشن انسټیټیوشن خاص طور پر دا سپورټس په حوالہ کې دې ته توجه ورکړي او دې دې ټریننګ او اوکیشنل ټریننګ چې کوم دا نو دا سپورټس فیوچر په پښتونخوا کې او انشاء الله دې سره بډی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان. وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکه او سختریزي. نن په ټولنیز شبکه او سختریزي خبرونه کې پر انټرنیټي پاڼو له سختریزه نظریاتو او کړیو څخه د ځوانانو د ژغورنې په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو څېړنیز رپورټ حال درکړو او د پوهانو له خولې به خبر شي چې په پاکستان کې د سختریزي فکر ختمولو لپاره څه اقدامات اړین دي. خبرونه په امیر ساحل جوړه کړي.
هیوادونه څنګه پر ټولنیزو شبکو د سختریزه مفکورو او ډلو مخه نیولی شي؟ په دې لړ کې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دند څه ده؟ د سختریزه نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او که څنګه؟ په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختریزي خپرونه کې چیړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سغدریزي په تیر خبرونه کې مدرته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کاریدای شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادل لار هم ده.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیز رسنې نه یوازې د بدی یو ځواک دی بلکې خورا مهم هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادل لار.
تاسو خبر شوئ چې پوهان وای پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوی او ټولو مطالبو باور نه دی پکار.
هر څه کله شانته شک په نظر قتل پکار. بل کدا سمغه ته خبر خاري چې موږ ته نه لګی چې دا رښتیا ده. نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو.
د شنون کوپان مور او پلار یا په خونځیو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغوی کمپیوټر او انټرنیټ کاروي.
اتل اس کالو عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې ده پلار یا استادان دی چې لګ دې لغه ګوري چې د ماشومان چې د سکی
د پوهانو پاند ریاستونه کولای شي چې انټرنیټ په بش پړه توګه وتړي خو ټولنیز شبکې نشي تنظیمولای.
نه، ریاست اصلا د ټلګرام په سیر شبکې نشي تنظیمولای. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسی.
د تیر خبرونې د باس ګډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پانو احتیاط لې او شمیر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو ایوازینې لار ده.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو.
د شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځې مخنیوي په پلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي.
موږ لیدلی چې دولتونو، امنیتی ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې ور باندې چلولې دي.
نن په خبرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمواری وغږیږو. اوریدونکو، د ټولنیزې شبکې او سخت دریځي په تیرو خپرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږېدو چې هسې خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پاڼو اثر قبلوي، خو د سخت دریځۍ او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي. پر ځوان عمر او د ځوانۍ پر افکارو له پخواني یونانی فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې څېړنې او کتابونه خپاره شوي دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارسطو په همدې کتاب کې وړاندې دا هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربې له کبله انتهایي اقدامات یا سخت دریځه افکار لري یا قبلوي. نومیالی امریکایي فلسفي ویل ډیورانت د فلسفي کیسې یا لنډ تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفي تشریح کړي او وایي د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې لکبلوي. د نوموړي په اند ځواني د سخت دریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګران وي چې له یوې انتها یا سخت دریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نشي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر لسمه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکو ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر پړندو سترګو پر یو شی باور کوي او یوازې یو نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د ده په اندا عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لوی ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ډون باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قربانۍ هم ورکوي او مشکلات ګالي. د ده په اند دا بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور سپین ښکاري او نورې خبرې، افکار، نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په اند دا هغه عمل دی چې خلک سخت دریځه کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوی که له یوه لوري مثبت کار دی نو بلې لوري ته خلک د ځنو سخت دریځه او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ افکارو او سخت دریځه ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یوه څېړنه کړې وه. دا څېړنه 5 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو انګریزۍ، فرانسوي او عربۍ کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څېړنې لوستې او ارزولې دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څېړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځه کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنا پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. کدا اسانه کړو د فیسبوک مثال واخلو نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګری وي یا د هاغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپل څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړې دي.
لومړی دا چې هیوادونه دي خپل منځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګیږي. دویم، داسې تګلارې دي جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دي وکړي چې د ټولو سخت دریځه افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالی اوړي. دریم، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي د سخت دریځۍ پر موضوع پراخه مذاکره او مکالمې وکړي. څلورم، د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط دي بحث وشي او یو نړیوال معیار دي وټاکل شي. پنځم، هیوادونه دي د کرکې خپرونې نظریات تعریف او تنظیم کړي خو د دې کار کولو پر مهال دی د بیان ازادۍ ته ګواښ نه پیښوي.
د یونیسکو په څېړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوې دي.
لومړی، مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سوله ییزو پیغامونو خپراوي او هلته د سختدریزو او ترهګرو د پروپاګندې ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي. او دویم، مدني ټولنه باید انټرنیټ کارونکي د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوهه کړي، ورته ووایي چې آنلاین اخلاقیات سوي او څنګه خپل شخصي معلومات وساتي.
د ټولنیز شبکې او سختدریزي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې باس وکړ چې څنګه کارونکي، میندې او پلرونه، ښوونکي او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي، پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنایي او سختدریزه کړیو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سختدریزۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له تیرو 5 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشریزې هم جوړې کړې دي. خو پوهان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سختدریزۍ مخنیوي په پلمه د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته د ګواښ خبره کوي. لکه د امریکا د برانډایز پوهنتون څېړونکي یوټا کلاوسن چې وایي چې په نړۍ کې ځینو حکومتونو د خپلو مخالفانو د ځپلو په موخه له ټولنیزو رسنیو کار اخیستی او یا یې ورباندې محدودیتونه لګولي دي. نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام، آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سختدریزه افکار او ډلو مخنیوی کولی شي او که څنګه؟ د کاناډا په یورک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي په پاکستان کې سختدریزي لسیزې پخوانۍ سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی. دی ګڼي چې د سختدریزۍ مفکورې د ختمولو لپاره ځینې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاسته تمه لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
ایاز ملک وایي پاکستان یو ګڼ ولسیز او ګڼ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاړ وي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توکمیزه وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
نو له سره د ریاست او ټولنې جوړول او متبادل فکر عملي کول څنګه ممکنه دی شي؟ ایاز ملک د جمهوری ارزښتونو دودیدل اړین بولي او زیاتوي چې دا کار لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پړاوونه لري.
د متبادل
ټولنیزو قوتونو برسېره کولو او د نوي سیاسي پروژې عملي کولو لپاره یو شمېر شیان ضروري دي. لومړی، په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدوره طبقه منظمه شي، ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لویه پرګنه. دویم، په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او هلې ځلې باید له سره بحال شي. له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی، د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختي پیدا شوې، ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوري ارزښتونو د زده کړې لار نشته. نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدله شوې. د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی. اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کانې کولو پر ځای د وسلو لاری پر یو بل خبره منل کیږي. دلته اوس د سیاست معیار دا دی چې څوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري، نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارولی شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د ښځو اتحادیې، غورځنګونه لکه د ښځو د حقونو، ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې، دا هر څه بحالول اړین دي. که دا بیا ونه رغول شي، د سختدریزۍ افکار نشي ختمی دے او واکمنه طبقه خپل کروڑ نه بدلوی.
اوریدونکو دا وه د ټولنیز شبکې او سخدریځې نننۍ خبرونه. نن مو اوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر ننه پورې یو شمېر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریځې د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. تاسې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یونیسکو له یوه څېړنیز رپورټه خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریځه ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بېلابېل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه د حکومتونو پر کچ، د هیوادونو ترمنځ، د نړیوالې ټولنې پر سطح او د مدني ټولنې لاري د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریځې فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسب نه دي، بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمهاله بلکې اوږدمهاله اقدامات اړین دي، او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی. دا نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا درسره یو. په مخه مخه
ټولنیزې شبکې او سخدریځې.